वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
گران اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دیوا په سارانه خبری خبرونه کې درته ز بختور شهر کړی وایم د اتوار ورځ کال 2023 د مارچ میاشتې شلمه نیټه ده په دې خبری خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه هم لرو خو لومړی وخت شي د تازه خبرونو سره ټکو ته د پاکستان مخالفه سیاسي ګوندونو حکومت ته دړاکه ورکړی که د راتلونکي ګل ورځې پورې د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بې باورۍ تحریک باندې په قومي اسمبلۍ کې کاروایی پیل نه شوه نو په ایوان کې به احتجاجي ناسته پیل کړي. اخوا په اوکراین کې جګړه توده ده او رپورټونه وایي جنگ د اوکراین د کلابند شوي ښار ماریوپول مرکز ته رسېدلی او دغلته نږدې 300,000 کسان د بجلی خوراک او اوبو نه محرومه شوي دي. او په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته اوکراین ته کډه شوي افغانان د روس د یرغل د لاسه په دویم ځل په کډه مجبوره شوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په افغانستان کې د بشري مرستو دوامداره ساتلو ضرورت دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان مخالفه سیاسي ګوندونو حکومت ته دړاکه ورکړې که د راتلونکي ګل ورځې پورې د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بې باورۍ تحریک باندې په قومي اسمبلۍ کې کاروایی ونه شوه نو په ایوان کې به احتجاجي ناسته وکړي چرته چې د 21 مارچ نه د اسلامي هیوادونو د تنظیم غونډه کیدونکې ده. د مخالفو ګوندونو لخوا دغه دړکه په داسې وخت ورکړی شوې چې د تحریک عدم اعتماد په اړه په میډیا کې بیلابیل ګونګوسي هم روان دي او حکومت او مخالفه سیاسي ګوندونه دواړه په یو بل د ناکامۍ تورونه لګوي. بلخوا واکمن تحریک انصاف ګوند هغه پارلماني غړو ته نوټیسونه ورکړي دي چې د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بې باورۍ د تحریک مخې ته د راتلو په ترڅ کې د مخالفو ګوندونو سره یو ځای شوي دي. په عین حال کې د پاکستان سپریم کورټ ویلي عدلیه به سیاسي معاملو کې مداخلت نه کوي. د وکیلانو د مرکزي تنظیم سپریم کورټ بار اسوسیشن لخوا د بې باورۍ تحریک په وخت د حکومت او مخالفو ګوندونو لخوا اسلام آباد کې د اعلان شوو جلسو له امله د جګړې د ویرې په هکله د خواست اوریدنې په وخت د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال ویلي تمه ده چې سیاسي ګوندونه به د صبر نه کار اخلي او عدالت به د بې باورۍ تحریک او سیاسي معاملو کې مداخلت نه کوي. په اوکراین کې جګړه توده ده او رپورټونه وایي جنگ د اوکراین د کلابند شوي ښار ماریوپول مرکز ته رسېدلی دی او دغلته نږدې 300,000 کسان د بجلی خوراک او اوبو د اسانتیاو نه بې برخې شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام وایي هغه زرګونو کسانو ته رسیدل ګران دي چې روسي ځواکونو محاصره کړي دي. روسي ځواکونو د خالی شنبې په ورځ د اوکراین په مغربي سیمو کې په لومړي ځل د ځمکې لاندې د وسلو په یوې زیرمې باندې هم هایپرسونیک میزایل ورشتلی دي. کینزل نومې دغه میزایل یو تیز رفتاره میزایل دی چې په کال 2019 کې د جوړېدو په وخت د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي وو د دې میزایلو مخنیوی ګران دی. د روس د دفاع وزارت د شنبې یا خالی په ورځ ویلي وو د کینزل د میزایلو د سیستم په واسطه د هایپرسونیک میزایلو په برید کې په ایوانو فراکیوسک سیمه کې د ځمکې لاندې د وسلو یو ډیپو تباه کړی شوی چې پکې راکټونه او جنگي آلات خوندي کړل شوي وو. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د روس سره د سولې د هر اړخیزه خبرو وړاندیز کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار دفتر وایي د 13 فروری د میاشتې راسې په یوکرین د روس د یرغل له کبله د مارچ تر 13 نیټې په دغه هیواد کې لږ تر لږه 850 ملکي وګړي وژل شوي دي چې پکې 12 ماشومان هم شامل دي. د اوکراین د پوځ مشر د شنبې یا خالی په ورځ ویلي روسیانو په 13 ساعتو کې 12 د میزایلو او سلویخ نور هوایی بریدونه کړي چې اکثره یې په ملکی وګړو ترسره کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته اوکراین ته کډه شوي افغانان د روس د یرغل د لاسه په دویم ځل هم په کډه مجبوره دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په افغانستان کې د بشري مرستو دوامداره ساتلو ته ضرورت دی. په 15 اګست د طالبانو د واک اخیستو په وخت د افغانستان نه په سلګونو افغانان امریکا، کینیډا او یو شمیر نورو هیوادونو ته په کډه تللي او ډیر خلک پکې په اوکراین کې هم میشتو او د روس د یرغل وروستو هغلته ګیر پاتې شوي دي. د ای او ایم د شمیرو تر مخه دې جنگ د 3 میلیونو نه زیات خلک د اوکراین نه کډوال کړي دي چې 1,02,000 خلک پکې غیر ملکیان دي. بل خو د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان ایچ سی آر مشر فلیپو ګراندی چې په دې وروستیو کې د افغانستان سفر کړی، دغه هیواد کې د بشري اړتیاو د حل لپاره د مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. هغه په دې هم ټینګار کړی چې د افغانستان نه بهر د هم افغان کډوالو سره مرستې وشي. هغه له ګرانډې روانه میاشت افغانستان ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت په بیلابیلو چارواکو سربیره د ملګرو ملتونو او ځینې غیر دولتي ادارو د کارمندانو سره لیدل کتل کړي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا سارانه خبری خبرونه ده. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونو حکومت ته دړه کور کړي ک د راتلونکي ګل ورځې پورې د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بے باوري تحریک باندې په قومي سمله کې کاروایی پیل نشوه، نو په ایوان کې به احتجاجي ناسته پیل کړي. چرته چې د 28 مارچ نه د اسلامي هوادونو تنظیم یا او آی سی غونډه کیږي. په دې اړه تفصیل د ډیو رادیو خبريال الیاس خان په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
مخالفه ګوندونو حکومت ته دړکه ورکړي که د راتلونکي ګل پورې د بے باورۍ تاریخ باندې په قومي اسمبلۍ کې کاروایی پیل نه کړی شوه، نو په ایوان کې به احتجاجي ناسته وکړي چرته چې د اسلامي نړۍ د هیوادونو تنظیم او آی سی غونډه کیږي. مخالفه ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان په ضد د روانې میاشتې په اتمه نیټه د بے باورۍ تاریخ وړاندې کړی او د آئین ماده 45 لاندې د قومي اسمبلۍ سپیکر ته به په 14 ورځو کې را غوښتل وي. د مخالفه ګوندونو لخوا دا دړکه په داسې وخت ورکړی شوې چې د تاریخي عدم اعتماد ځنډولو په اړه په میډیا کې ګنګوسې روانې دي. د خالی په ورځ اسلام آباد کې د مخالفه ګوندونو مشرانو د غونډې وروسته د پیپلز ګوند چیرمین یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي چې دوی ته داسې رپورټونه ملاو شوي چې د قومي اسمبلۍ سپیکر دې حواله سره د آئین په ضد د تللو اراده لري. بلاول اویل:
پورا ملک چاہتا ہے کہ او آئی سی ہو، اس میں کوئی گھر بھرنا، ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ سپیکر پی ٹی آئی کا کارکن نہ بنے.
مونگ ٹول کوڑو چیتا او آئی سی غونڈا کے گڑبڑ انشی اور ددے او ازنئی لار دادا چی سپیکر دا پی ٹی آئی فعال نہ جوڑی گی. دا ٹول حیوات فکر دے اکڑی اور دا گل پورس دا عدم اعتماد تاریخ باندے دے کاروائی پیل کڑی. په دې موقع د مسلم لیگ نون صدر او قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر شهباز شریف ویناوا:
سپیکر نیشنل اسمبلی نے ہاؤس کا بزنس ہے، اس کو نہ چلایا تو پھر ہم مجبور ہوں گے اسمبلی ہال کے اندر دھرنا دینے کے اوپر.
په تاریخ عدم اعتماد باندې کاروائی نشوا، نو قومی اسمبلی کے بعد احتجاجی ناستہ کی. وی او اے ڈیوا سر خبروں کے د پاکستان د سیاست او پارلیمان د سیڑنے ادارے پلڈیٹ مشر احمد بلال محبوب اویل:
نہیں، سپیکر کے پاس کوئی ایسی پاور نہیں ہے اور اس اجلاس کو جب تک یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ ڈسپوز آف نہ ہو جائے اس کو پروروگ نہیں کیا جا سکتا.
سپیکر سرا دا سے حص اختیار نشتا چی غونڈا رونا غواڑی اور ترکمی پوری چی دا عدم اعتماد معاملہ حل شوی نبی دا غونڈا زنڈولے کی دے ہم نشی اور دا ہر سر دا ان شک وہ دیرش کی پڑا گدی. احمد بلال محبوب اویل: سپیکر چرے دا غونڈا نرا غواڑی نو بیا اپوزیشن سپریم کورٹ کے خواص کولے شی چی دا ان سرغڑونا کیگی. دا قومی اسمبلی سپیکر اسد کیسر یو ویڈیو پټولنیزو رسنیو خوره شوی په کومه کې چې نوموړي ویلي چې ته د قومي اسمبلی غونډه د نامعلومه مودې پورې د ځنډولو اختیار لري. په ډاګه دی وی چې سن هاوس اسلام آباد کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف نه مرور غړو میشت والی د پخلی رستو د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری ویلي وو چې حکومت د بے باورۍ تحریک کې د دې غړو ووټ قانوني حیثیت پاړه سپریم کورٹ ته رجوع کوي او اوس حکومت د پارلیمان د غړو غړیتوب ختمولو په اړه د آئین ماده 3 اے وضاحت لپاره سپریم کورٹ ته خواست کړی دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا.
درمن اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ڈیوا ده. اقتصاد پوهان وایي پاکستان ته د نړیوال مالیاتی بینک یا IMF نه راتلونکي قسط اخیستو کې مشکلات دي. پوهانو په وینا یو خوا کمل کې د سیاسي کړکېچ لامل نړیوالې ادارې د بې یقیني سره مخ دي، نو بل خوا د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا د راتلونکي بجټ پورې د تیلو او بجلی نرخونو نه سیوا کول هم د IMF نه بل قسط اخیستو کې مشکلات جوړوي. په دې اړه نور حال د ډیور رادیو خبریال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
اقتصاد پوهان وی وزیر اعظم عمران خان د پروري میاشتې په اخر کې د تیلو بای 10 روپۍ او د بجلی یو یونټ قیمت 15 روپۍ رقم کړي او د تیلو بای د راتلونکي بجټ پورې نه سیوا کولو باندې IMF د پاکستان په اقتصادي پلان پوښتنه راپورته کړې دي. خبریال او د اقتصادي چارو کارپوه طاهر امین وای د پاکستان اوسنۍ صورتحال به د ملک په اقتصاد په موجوده وخت کې او په راتلونکي وخت کې ډېر اثرات لري، لکه څنګه چې د مارچ میاشتې د اولنې تر 12 نیټې پورې د IMF او حکومت ترمنځ د راتلونکي قسط اخیستو پریکړه کېدلو، خو د سیاسي صورتحال له امله تر اوسه دغه خبرې سرته نه دي رسیدلي. طاهر امین وای تر څو چې پاکستان کې سیاسي وضع خشوینی تر هغه د IMF او نورو ماشي ادارو لخوا قرض اخیستل به ګران شي.
که حالات داسې نو IMF په دې پوزیشن کې بنې وي چې د ادارو ته کمفورت لیټر ورکړي او دوی ډیسپرسمنت هغه شانتي کې څنګه چې پاکستان ته پکار دي.
پاکستانی مطبوعات وای IMF د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا وړاندې شوی ریلیف پیکج په اړه باندې پوښتنې راپورته کړي دي. د ورځپاڼې یو خبر کې لیکلي حکومتي چارواکو ورته ویلي چې د IMF او نړیوال بانک لخوا سکم یو بلیون ډالر قسط به د اپریل میاشتې 13 نیټې نه تر 23 نیټې پورې ترلاسه شي. اقتصاد پوه او سیړونکو سجاد خان وای وزیر اعظم عمران خان د سیاسي ګټو لپاره په نړیوال کچ د تیلو بې سیوا کې دوه باوجود پاکستان کې د تیلو بای رقم کړي او د ترڅنګ د امنیسټي سکیم هم اعلان کړي دي چې لامل د IMF د شرایطو لوجې په بل قسط اخیستو کې مشکلات دي.
نو هغه دا چې کله عمران خان تیرو ورځو کې اعلان وکړو د آئل فرایس چې کوم دي پېټرولیم مصنوعات ډیزل پېټرول هغه قیمتونه برقرار او ساتل او حالانکه چې عالمی مارکیټ کې نړیوال مارکیټ کې قیمتونه په بره روان دي.
د اقتصادي چارو کار پوهان وای پاکستان کې د IMF نه بل قسط ترلاسه کولو کې زر کامیاب نشو، نو په روپۍ به دباو نور زیات شي او د ډالر قیمت چې اوس نږدې 1.8 دی لا نور د زیاتېدو امکان لري چې ورسره به په ملک د ګرانې کچې هم سیوا شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، بیوا تخور.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. ورزو یو بل مهم رپورت په لور. په اوکراین کې جګړه توده ده او رپورټونه وایي جنگ د اوکراین کلابن شوی ښار ماریوپول مرکز ته رسیدلې او دغه تل نږدې 3 لک کسان د بجلی، خوراک او اوبو د اسانتیاونه بې برخې شوي دي. بلخوا روسي ځواکونو د خالی شنبې په ورځ د اوکراین په مغربي سیمو کې په لومړي ځل د زمکه لاندې د یوکرين د وسلو یو وزیر مباندې هایپرسونیک میزایل ورشتلی دي چې پکې راکټونه او جنگي آلات خوندي کړل شوی وو. په دې اړه ورسته حال د ډیو رادیو همکار مجاهد جواد په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
روسي ځواکونو د خالی شنبې په ورځ ویل دوی د اوکرين په لویدیس کې د لومړي ځل لپاره د زمکه لاندې د وسلو په یو وزیر مباندې هایپرسونیک توغندي توغولي. کینزل توغندی یو ډیر تیز رفتار توغندی دی چې په دفاعي سیستمونو نخ کاری او په 2019 کال کې د جوړیدو پر وخت د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د دې توغندیو مخه نشینه ولکېدای. د روس د دفاع وزارت د شنبې خالی پورز وویل د کینزل د میزایلو د سیستم په واسطه د هایپرسونیک توغندیو په برید کې په ایوانو فراکیوسک سیمه کې د مزکه لاندې د وسلو یو وزیر مویجاړ شوی په کومه کې چې راکټونه او مهمات زپر ځای شوی و. خبر زیاتوي د غبري د جمی په ورځ تر سره شوی و خو د روس دغه اداوی په خپل واکه توګه نه دی تایید شوی. د اوکراین پوځي چارواکو ویلي د کینزل توغندیو له کارولو لورای ښکاری چې روس څومره د جګړې په ډګر د ستراتیژیکو موخو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. له همدې امله دوی اوس هڅه کوي په ملکی ودانیو باندې په خپلو ړندو بمباریو او داسې سترو بریدونو سره اوکراین وویروي چې له مقاومت څخه لاس واخلي. د اوکراین د پوځ لوی درستیز د شنبې خالی په ورځ وویل چې روسانو په تیرو 24 ساعتونو کې 14 توغندیو او څلوخت نور هوایي بریدونه کړي چې اکثره یې په ملکی وګړو شوي. دوی د روس هغه ادعاوی هم تایید کړي دي چې سرتیری د اوکراین په جنوب کې د ماریپول کلابن شوي بندري خار مرکز ته ننوتی دي. د درې لکو وګړو په دغه خار کې د ډیرو ورځو راهیسي خلکو ته خواړه اوبه او برېښنا نه رسیده او مړي په سړکونو پراته وو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د شنبه یا خالی په ورځ وویل دغه خار د اوکراین په تاریخ کې تر ټولو له سختو ورځو سره مخ شوی. د ماریپول خاروال د دغه خار مرکز ته د روسانو د ننوتلو ادعا تایید کړې ده. وی ویل چې د پاتې کېدو ځای ته نږدې د جګړې او ډزو غږونه اورېدل کېږي. په داسې حال کې چې د ماریپول خار د سقوط په حال کې دی، د اوکراین لوی درستیز ویل چې ازوف سمندر ته یې لاسرسی پرې شوی ځکه روسي ځواکونو د ماریپول شاوخوا خپله قبضه ټینګه کړې ده. که څه هم روسان د اوکراین په شمال کې درېدلي ښکاري، خو جنوب کې یې یوه اندازه پرمختګ کړی او اوس به هڅه وکړي چې په کیف باندې فشار زیات کړي. بل پلو په اوکراین باندې د روس یرغل څلورمه اونۍ روانه ده، خو داسې ښکاري چې روسان په دې نه دي توانېدلي چې د هیواد په شمال کې د کیف او خارکیف لوی ښارونه ونیسي. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوا واشنگتن ډي سي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټوئیټر آی ډی ده @voadiwa.
ګرانو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیوه ده. قدرمنو اوریدونکو، ورزو یو بل مهم ریپورت پلور. د جمعې پر ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دا په قامی ګټه و چې پاکستان د روس او یوکرين شخړه کې بې پلوه پاتې شي. هغه ویل د یوکرين په شخړه پاکستان اندېښمن دی او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د دواړو هیوادونو روس او یوکرين سره په تماس کې دی. په دې اړه تفصیل د ډیور رادیو خبريال فیروزاش وړاندې کوي.
باندینو چارو وزارت ویان ویل پاکستان د یوکرين شخړې په سر اندېښمنه دی او د تاوتریخوالي کمولو لپاره پاکستان د یوکرين او د روس د دواړو هیوادونو سره په تماس کې دی. خو په خواني سفارتکار رستم شاه مامند وایي چې پاکستان اړو د سره دومره اهمیت نه لري چې د روس او د یوکرين په شخړه کې څه کردار لوبوي.
پاکستان یو طرف تک پاکستان لرے لرے پورے اس رول رکھتا ہوں. ہندوستان کو یو ڈیل بھی وطن لے ڈیل بھی مرد دے یا غبی لخبر ادا پاکستان بے طرف دا مغانش کرے ای یو سرا و دا امریکی سر پاکستان خل اڑکی بھی آگا اڑکی بھی کم دیم دا
برستو کی یوه جلسه ته وینا په وخت وزیر اعظم عمران خان د یورپین یونین او غربي هیوادونو لخوا د پاکستان څخه یوکرين باندې حمله په سر د روس د غندنې کولو غوښتنه رد کړې و. وزیر اعظم عمران خان په امریکا او یورپي هیوادونو باندې د پاکستان سره توپیری چلن تورونه هم تکرار کړیو. د یوازې مخالف غوندونو او سیړونکو خود خزانه مرکزی وزیر شوکت ترین هم د وزیر اعظم لخوا په ډکه جلسه کې د یورپین یونین په ضد بیان باندې اندېښنې ښودلې وې او شوکت ترین زیاته کړې و چې وزیر اعظم ته په یوه جلسه کې د یورپین یونین په ضد بیان نه ډډه کول پکار وو. سیرون کې ډاکټر حسن اسکری وای دا خو به وخت ښایي چې د یوکرين د شخړې په سر بې پلوی پاتې کېدو له امله پاکستان ته څه ګټې ترلاسه شوې دي. پاکستان ته پکار ده چې په داسې حالاتو کې د ښې سفارتکارۍ نه کار واخلي. حسن عسکری زیاته کړه زیات امکان دا دی چې پاکستان دا وخت کم دریس خپل کړی دی د هغې له امله به د مشکلاتو سره مخ کیږي. الواندې د مخالفه ګوندونه د روس یوکرين باندې حملې په وخت د وزیر اعظم عمران خان په ماسکو کې موجودګۍ باندې سختې نیوکې کوي. مخالف گوندونو تر مخه وزیر اعظم عمران خان ته پکارو دغه حمله سره سمدستی د خپل روس سفر ځنډولیو. مخالف سیاست مداران د وزیر اعظم عمران خان یورپ مخالف بیانونو باندې هم اندېښنې ښایي او دا د پاکستان د قومي ګټو په ضد ګرځوي. سرګند دی وی چې د یورپي هیوادونو تنظیم ایو لخوا پاکستان ته ورکړل شوی ځانګړی تجارتي مراعات او سکیم د لاندې پاکستان قومي خزانې ته تر اوسه اربونو ډالرو ګټه شوې ده. رپورٹونه تر مخه د مخالف غوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان په ضد بے باوری تحریک کې د نورو الزامونو نه علاوه د اغه یورپ مخالف بیانونه هم د پاکستان ملي ګټو په ضد ګرځولي شوې دي. بلخوا د سپین ماړی بیان د جینساکی د وزیر اعظم عمران خان په اغه بیان باندې د سویلو نه ډډه کړې و چې تر مخه وزیر اعظم عمران خان ویلو اغه د نور پاکستانی سیاستمدارانو په سر د امریکا غلامی نشي کولی. دا وائٹ ہاؤس یا سپین والے بیان دے دا امریکا صدر جو بائیڈن اور دا وزیر اعظم عمران خان ترمنز دا ممکنہ ٹیلیفونی رابطے پا اڑا ہم لا علمی سرگندہ کلے دا. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
دا دا وی او اے ڈیوا خبرونا دا. زمون پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او ٹولنیزو مطبوعاتو ہم کتلے او اوریدلے شئی. ویب پانی پتہ دا voadivanews.com, Twitter ID da @voadiva.
ترانو رجن کو دا وائس آف امریکا دیوا دا. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته اوکرين ته کډه شوي افغانان د روس د یرغل د لاسه په دویم ځل هم په کډه مجبوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په افغانستان کې د بشری مرستو دوامدار ساتلو ضرورت دی. په دویم ځل د یوکرين نه کډه شوی یو افغان کورنۍ د کومو مشکلاتو سره مخ شوې ده؟ د ډیو رادیو همکار شعیب زاده تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
درېونه وړاندې حسیب نوري په دویم ځل کډوال شو. دا 15 کلن قانون پو افغان د خپل میرمنې او 15 بچو سره د روسي بمبارۍ نه مخکې په یوازي کیمپ کې اوسېدو. نوری وایس اف امریکا ته ویل زما بچی وېرېدل نو فیصله مو وکړه چې دا هیواد پریږدو او بارډر طرف ته مخه وکړه. په زرګونو خلک د اوکرين د یورپ سره لګېدلې پولو پله وتل. په 23 فروری د کورنۍ د سلواکیا د تلو هڅه وکړه خو ونتوانېدل، نو د پولند مخه وکړه چې د نورو کډوالو سره یو ځای شي کوم چې تیر کال د کابل نه بے کوره شوي دي. نوری ویل د دوه ورځو او دوه شپو د مزل نو وروستو چې نږدې 50 کیلومتره لار مو وهلې وه پولند ته واوړي دو. نوری په نیدرلینډ کې د یو کډوال کیمپ نه دا معلومات راکړل چرته چې هغه دوه ورځې وړاندې رارسېدلې ده. یا د کورنۍ د هغې سلګونو افغانانو د جملې نه یوه ده چې په 15 اگست د طالبانو د واک اخیستلو په وخت د افغانستان نه وویستل شوه او یوکرین ته ورسېده. ځینې کډوال شوي افغانان امریکا او کینیډا ته ووتل خو ډېری خلک په اوکرین کې میشول او د روس د یرغل وروستو هلته ګیر پاتې وو. د آی او ایم د شمیرو تر مخه د جنگ د 3 میلیونو نه زیات خلک د اوکرین نه کډوال کړي چې د 1,22,000 نه ډېر خلک پکې غیر ملکیان دي او په یاد هیواد کې اوسېدل. دا د دویم نړیوال جنگ وروستو د ټولو لوی کډوالي ده. د شخړې له کبله د یورپ یونین ویش هیوادونو په بیړنۍ توګه د کډوالو چې پکې د اوکرين خپل خلک هم دي د خوندي ساتلو پروګرام پیل کړو چې کډوالو ته ویډیا او سیدل د صحت اسانتیا، تعلیم او نورې مرستې برابرې کړي. د شخړې له کبله د یورپ یونین ویش هیوادونو په بیړنۍ توګه د کډوالو چې پکې د اوکرين خپل خلک هم دي د خوندي ساتلو پروګرام پیل کړو چې کډوالو ته ویډیا او سیدل د صحت اسانتیا، تعلیم او نورې مرستې برابرې کړي. د وارسا په سفارت کې د افغانستان د سیاسي چارو استازي نگارا مرداد وای په اوکرين کې د جنگ نه وړاندې د 15,000 نه ډېر افغانانو سیدل چې سپکې رومانیا ته لاړل خو د مرداد په وینا نږدې 3,000 پولند ته اوړېدلې دي. کم خلک چې نشي کولای نورو یورپي هیوادونو ته لاړ شي په پولند کې پاتې دي. د نجیب الله محمد حافظ په خارکیف میډیکل پوهنتون کې د طب د زده کړو دویم سمستر ته 2 اونۍ پاتې وي چې جنگ شروع شو. د جنگ پیل کېدو نه 2 ورځې وروسته شلکلن نجیب الله د خارکیف نه وتلو چې کله په ګاډي کله په پخو مزل او چرته په ریل ګاډي کې د 15 ورځو پورې سفر وکړو او 1,500 کیلومتره لارې ووهله چې ځان پولند ته ورسوي. حافظ وایي زما په شمار شپېته کیلومتره لار مو په خپل خپو وهله چې د پولند پولې ته ورسو. سچې مو ولیدل او را باندې تیر شول. هغه واځي په فلمونو کې لیدل شي، ما دا تصور نشو کولای دا په حقيقي ژوند کې هم په خېدل شي. هغه خپل تعلیمی اسناد په خارکیف کې پریخو دي او وایي هیڅ اندازه ورته نکېږي چې تر کومه به دغل ته پروت وي او سبا کېږي. په ورسا کې میرداد وایي چې افغانان په پولند کې د ورځ دوه تیرولو وروسته غربي یورپ په خاصه توګه جرمني او لا نیدرلند ته لاړ شي. هغه وایي په وروستیو کې د افغانانو دراتلو بهیر کم شوی دی. حاجر سادات څوک چې د جرمني په نورمبرګ سیمه کې د کډوالو ترجمانی کوي وایي هغه افغانانو ته جرمني د دوه کالو د اوسېدو اسناد او نور مرستې ورکوي. څوک چې د اوکرين د مستقیم اوسېدو اسناد لري.
قدرمن اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ده خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی ناوري. په خبری خپرونه کې وخت شوې د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او استاد ظفر اعظم همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیان کې اعلان کړی دی چې امریکا د اوکرين خلکو سره ټینګه ولاړه ده. د ویلی دی چې امریکای د اوکرين دننه د انساني خواخوږی راپورته هنګامي ضرورتونو ته خپل پام راګرځولې دي، کوم چې د روس په اوکرين د نامناسب حمله له سبب راپورته شوی دی. د اوکرين د عامو خلکو د کرمو په خیال کې د ساتلو ترمخي امریکای د روس د حمله د لاسه د ځپلې شو خلکو د انساني خواخوږی امدادي کارونو لا د 350 میلیونو ډالرو د ورکولو اعلان کړی دی. په دې رقم کې 25 میلیونه ډالر د خارجه چارو محکمې او 28 میلیونه ډالر نړیوالې ترقې لپاره د امریکای ادارې یو ایس ایډ ورکړي دي. امریکا اوکرين ته د انساني خواخوږی د کارونو لپاره د ټولو نزيات امداد ورکوونکي ملک دی. امریکای اتکال وړاندې په اوکرين د روس د حملې نه راپدی خوا تر اوسه پورې د اوکرين د پلو خلکو ته 750,000 ډالر امداد رسولې دي. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د اوکرين خلکو لا د انساني خواخوږی د نوي امریکایي امداد به د انساني خواخوږی د کارونو د تنظیمونو په لاس کېږي، کوم چې به په آزادۍ او غیر جانبدارۍ سره د انساني خواخوږی د امداد تقسیم کوي. د امریکای د نوي امداد به د انساني خواخوږی د کارونو بین الاقوامي تنظیمونو د دې جوګه کې چې د اوکرين خلکو ته د خوراک د سکولو د صفا او بو د سر پټولو د سامان د هنګامي نو ید د صحت د اسانو د ګرمو جامو او یخنینا د بچ ساتلو د نورو سامانونو امداد ور اورسی. د امریکای په مالی امداد به د انساني خواخوږی تنظیمونه د جنگ د لاسا د دانوانه شبو خاندانونو او یو بل نه د جدا شوو کسانو ترمنځ د رابطو جوړولو او د دوی خپلو کې د یو ځای کولو هم جوګشي. امریکای د اوکرين د گاونډي ملکونو د ګوانګیرای او د اوکرين د مهاجرو د خاطر مدار په کولو د دوی ستاینه کړې ده. د گاونډي ملکونو د خپلو سرحدونو د اوکرين پناګزینو لا د پرانستو ساتلو د پاره خپل سفارتي کوششونه هم جاری ساتلي دي. ملګرو بلتون خپل یو رپورت کې ویلي دي چې تر اوسه پورې شپږو لکو خلکو اوکرين پریښودلې ده. د اوکرين ټول ماجر د اوکرين مخامخ گاونډي ملکونو پولند، هنګري، رومانیا، مالدوا او سلواکیا ته اوړېدلې دي. نړیوالي ترقې لپاره د امریکای د یو ایس ایډ ادارې زنانه منتظمي سمانتا پاور خپل یو تازه مرکه کې ویلي دي چې د اوکرين گاونډي ملکونو د اوکرين پناګزینو ته پرون تندید په خیر راغلي ویلو لپاره د خپل کورونو دروازې پرانستې ساتلې دي او د ګرمو ګرمو خوراکونو، کپړو او د ماشومانو د ضرورت د سامان سره دوی ته د هر کلی لپاره بهر ولاړ دي. مېرمن سمانتا پاور تخمینه لګولې ده چې پر اتلونکو لګو ورځو کې د اوکرين ډیر شونه تر 500 لکو پورې خلک د اوکرين گاونډي ملکونو ته ننوتې شي. د امریکای د خارجه چارو وزیر بلینکن بین الاقوامي برادرۍ ته غږ کړی دی چې د پناه غوښتونکو خلکو د اجتونو خیال وساتي او دوی اوکرين ته واپس نکی چرته چې د دوی سرونو ته خطر ده. امریکای د اوکرين د اجتمنو خلکو د امداد لپاره د امداد ورکونکو ملکونو او تنظیمونو ستاینه کړې ده او نورو ملکونو ته کلکه وینا کړې ده چې په اوکرين او نورو سیمو کې د انساني خواخوږی د امداد اجتمنو خلکو ته خپل امداد ور ورسي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.